تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دولس نیمې بجې دي. له صالح محمد صالح څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په دوو چاودنو کې 21 کسان چپیان سوي او دوه تنه وژل سوي دي. ځینې سرچینې وایي چې په وژل سو کې د اقتصاد رئیس هم شامل دی. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال پیل سو. ملګري ملتونه وایي چې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې ګڼ ماشومان له زده کړو څخه بې برخې وو. د ایران هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ستانه شول چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې له افراطي وسله والو ژغورلي دي. پاکستاني چارواکو نه دي ویلي چې دغه کسان کله او د کومې ډلې لخوا برمته سوي وو. د سوریه هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چې په سوریه کې وروستۍ سیمه هم چې د داعش په کنټرول کې وه نیولې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د جرمني له صدراعظم سره د ناټو پر تمویل او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا او جرمني حکومتونه وایي چې ډونالډ ټرمپ او انګلا مرکل په دې ټلیفوني مکالمه کې د اوکراین پر موضوع او تجارت هم بحث وکړ.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافی هماتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې ملګری ملتونه په نړۍ کې د نشو له عمله د مړینو د زیاتوالي خبر ورکوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په فراه ولایت کې د نشه یي موادو د تولید 15 کارخانې ویجاړې شوې دي. د هوایي ځواکونو د ځانګړي لوا په خبر پاڼه کې راغلي چې د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هوایي ځواکونو په همکاري په بکوا ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې 15 کارخانې تخریب دي. په دې کارخانو کې 300 کیلوګرامه شیشه، 10 کیلوګرامه هیروئین، 40 کیلوګرامه مورفین، 1450 کیلوګرامه تریاک، 400 کیلوګرامه نوشادر او 500 کیلوګرامه کیمیاوي مواد د پولیسو لاسته ورغلي او حملته سوزول شوې دي. په هرات ولایت کې یو کس د نشه یي موادو د ساتلو او خرڅلاو په تور ونیول شو. د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ مسؤلین وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د ګذري ولسوالۍ د دشت سیمې د استوګنې په سیمه کې 25 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د یادونې وړ ده چې پولیسو په روانه اونۍ کې په هرات ښار کې د نشه یي موادو څو خرڅونکي نیولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نږدې 10 تورن کسان معرفي شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادۍ رادیو ته وویل چې دې مرکز ته د امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د قاچاقو په تور وویشنیول شوي کسان معرفي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. خاغلی موحد وای چې په ورته وخت کې د دې مرکز محکمو پر څه د پاسه 10 نورو تورانو کسانو حکم صادر کړی دی.
په مجموعي ډول د یوې بهرنۍ خزي په ګډون 15 کسان د 15 قضیو په تور نیول شوي او د دې مرکز د ابتدایه او استیناف محکمو لخوا له څلورو څخه نیولي بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي.
دا یادونه ورده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو تیره اونۍ د نشه یي موادو 10 قاچاق کوونکي له 15 څخه بیا تر 21 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد د قاچاقو پر مهال نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې پولیسو په جلال آباد ښار کې د نشه یي موادو له خرڅونکو څخه 50 کیلوګرامه چرس او هیروئین نیولې دي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې 70 کیلوګرامه چرس نیول شوي چې په څلورو موټرو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وچی له جلال آباد ښار څخه یې د باندې قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل، دایکنډي او بغلان ولایتونو کې د نشه یي موادو څه د پاسه 10 خرڅونکي نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل ښار کې د نشه یي موادو 9، په دایکنډي ولایت کې 3 او بغلان ولایت کې 15 خرڅونکي نیول شوي دي. له نیول شویو کسانو سره چرس، هیروئین او نشه یي ګولۍ هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې د نشو له امله مرګونه ډېر سوي دي.
ګواښونه ورځ په ورځ په داسې حال کې ډېرېږي چې له نشایي موادو سره زموږ مبارزه پڅه شوې ده. د هیروینو، کوکاینو، شیشې او نشایي ګولیو د تولید له ډېرېدو سره د خلکو د مړینې کچه هم لوړه شوې.
د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره مرکه لرو.
مافیا هم کوشش کوي چې مونږ ناکام شو، خو مونږ هم تلاش داده چې باید دا پرېنږدو. ولا نه، انشاءالله چې مونږ بریالی یو. بریالی په دې یو چې مراکز ته مو د هغوی لاسرسی ډېر محدود، اما بهر له مونږ مراکزونو نه د هغوی موافقت ډېر دی.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروئ.
یاره کومندان صاحب، دا لس ورځې کېږي چې دې پوستې ته راغلی یم، هېڅ غوښه مې نه ده خوړلې، بس دغه لوبیا ناخوت یا کچالو دي.
سلام جانه، تا لکه چې په هغه بله پوسته کې هره ورځ غوښه خوړله، چې اوس دې زموږ خوارانو په ډوډۍ سترګې نه ډکېږي که څنګه؟
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په نړۍ کې د نشو له امله د مړینې د ډېروالي خبر ورکوي. د دې ادارې مشر یوری فیدیدوف د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون ته وویل، په نړۍ کې د نشي موادو کښت، تولید او غوښتنې سره سم د نشي موادو له امله مرګونه ډېر سوي، خو په دې برخه کې خدمتونه خورا لږ دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته وویل، د محتاجینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې کمې سوي او دوی هڅه کوي چې د دې لږ سوو مرستو پر ځای کورنۍ سرچینې پیدا کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ته نکې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون د غړو هیوادونو استازو په ویانا کې دوه شپېتمه غونډه وکړه. د غونډې په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس یوری فیدیدوف وویل، د احتیاط پراخوالي ته په کتو سره د نړیوالې ټولنې مسؤلیت نور هم زیاتوي. نړیواله ټولنه باید د نشئی موادو د تولید مخنیوي وکړي او پرې نږدې شي نشئی مواد بازارونو ته ورسیږي.
ګواښونه ورځ په ورځ په داسې حال کې ډېرېږي چې له نشئی موادو سره زموږ مبارزه پڅه شوې ده. د هیروینو، کوکاینو، شیشې او نشئی ګولیو د تولید له ډېرېدو سره د خلکو د مړینې کچه هم لوړه شوې او د درملنې په برخه کې خدمات، روغتیایي مرستې او اجتماعي خدمات ډېر کم شوي دي.
په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او ملي امنیت شورا د استازو یو هیئت هم ګډون درلود چې مشري د بهرنیو چارو وزارت معین ادریس زمان کوله. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیریش غونډې ته وویل، بازارونو ته د نشي موادو لیږلو او غوښتنې ډېروالي نه یوازې دا چې روغتیایي ستونزې راپیدا کړي، بلکې د ملګرو ملتونو سازمان انکشافي پروګرامونه یې هم ټکنی کړي دي.
By learning from one another and sharing experiences
leo bil sahas dakra aw tajrubo sharikawlo la lari kawlay shu che bazaruno ta da nashayi mawado rasidal aw ghoxtana ra kam kro da gadawal amniyat prakh bashari haquna khwandi aw da insaan roghtiya wasatu razay che pakhpalo gadushmano amal wakro aw da nashayi mawado da makhniwi pa barkha ke la gatawro la ro charo tskhakar wakhlo
practices that work
kasaham da nari dirai koknar pa afghanistan ki karal kigi che نشئی موادو دا مهال 3.5 میلیون افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول زیانمن کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو د کموالي خبر ورکړ. ښاغلی فیروز وایي، دوی هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې لپاره کورني امکانات او مالی سرچینې پیدا کړي.
منابع مالی محدود است، کمک خارجی روز به روز کم شده میره و
مالی سرچینه محدود دی. بهرنی مرستی ورس په ورس کمیږي. دولت د دې توان نه لري چې په یوازې ځان مبارزه ورسره وکړي. موږ پر تنباکو باندې مالیات دوه برابر لوړ کړه. هدف مو دا دی چې لدې لارې د معتادینو د درملنې لپاره مالی سرچینه پیدا کړو. مو کولای شو چې لدې لارې په کال کې لدې شو څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو ډالرو پورې د روغتیا سکتور ته ځانګړي کړو. په دې ډول به وکولای شو چې د مرستو کمی جبران کړو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې رئیس د غونډې په پای کې له ګډونوالو هیوادونو څخه وغوښتل په مالی او تخنیکی برخو کې د له هغو هیوادونو سره مرستې وکړي چې د نشي موادو د تولید او استعمال له ستر ګواښ سره مخ دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
محمد ایاز ترنکوچ په نړۍ کې د نشي موادو له امله د مرګونو د ډیروالي په اړه راپور اوروه. اوس په د افغانستان د عامې روغتیا د وزیر مرکه واورو. په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشي موادو له امله زیانمن سوي دي. په دې زیانمن سوو خلکو کې 24 لکه یې مستقیم معتادین دي چې په سلو کې 10 یې ماشومان او په سلو کې 9 یې ښځینه معتادینې دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د دومره ډیرو معتادینو د درملنې لپاره د عامې روغتیا وزارت او نادولتي ټولنې روغتیایي مرکزونه کفایت کوي؟ ولې په ځینو ولایتونو کې دا ډول روغتیایي مرکزونه نشته؟ آیا د معتادینو د درملنې لارې چارې عصري او ګټورې دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په افغانستان کې احتیاط په کومه درجه ناروغیو کې ګڼل کیږي؟
معتاد ته مونږ هم ناروغ وایو. مونږ باید لکه انسان غوندې ورته کمک وکړو او مجرم په سترګو ورته ونه ګورو. او مونږ د منټل هیلت یا د صحت رواني او روحي امراض تر لاندې دا پدیده سره مبارزه کوو او تداوي کوو.
په هیواد کې تقریبا څه د پاسه د 2 میلیونو په شاوخوا کې کسان په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول نشه یي مواد کاروي. داسې ویل کېږي چې دغه موجوده مرکزونه د درملنې لپاره کفایت نه کوي. په دې برخه کې تاسو څه پلان لرئ؟
که مراکز ته افزایش ورکړو تر هغه وخته پورې چې لاسرسی مواد مخدر ته آسانی، کرل بیخی عام وی، قاچاقی که ټول صحت بخش ټول بسترونه دوی ته تخصیص ورکو نتیجه نورکی. باید د دسترسی سره مبارزه وشي او کش سره مبارزه وشي او قاچاق سره. یعنی صادقانه که مون بستر تعداد نورم ډیر کو که لاسرسی ورته آسانی اصلا نیست نتیجه نورکی.
موږ وینو د کابل په ښار کې په مختلفو ځای کې دغه مواد خرچېږي. که څه هم له دې سره مبارزه کول ستاسو د کار یوه برخه نه ده، بلکې خو ستاسو کار ټکنی کولای شي. آیا په دې اړه تاسو له اړوندو ادارو سره همغږي لري؟ ورسره په دې اړه خبرې کړي؟
اول خو افغانستان کې دا کرل کېږي، بل قاچاق دلته سته. حتی مریضان وایي چې صب ساقي مواد مخدر مونږ ته رسوي، خلک کوای سي چې ژیر په آسان او په ارزان واخلي. دلته د پولیس نقش ډېر اساسي ده، دلته د قانون تنفیذ ضروري ده. داخلي وزارت سره مو خبرې کړي، سید همکاري وجود ده، هغوی تعهد داده چې مونږ دې پدې سره مبارزه کوو. خو ما تر اوسه هم داسې مؤثر نتیجه لاسته نه ده راغلی که دوی توجه و نکی صورتی که چه دا پا دی سر مبارزه و نشی خصوصا دسترسی سر تداوی نتیجه نور.
تاسو ویل چه تداوی دا احتیاط چه دا باید خپل خواه بی خو مغ کل کل گورو چه یو غط گروپ جی 200-250 کسان پا زور را طوله فینکش دیوری دا چه ولی کوی تاسو؟
من خصوصا دا کار پا جمعی کی کوو. اغه څوک چې کور نه لري د شپې په آزاد پات کیږي، خلک هم سره کومک نه کوي، کورم نه لري. مونږ دا یو انساني مسولیت او اسلامي مسولیت ترته غنو او جمعه کې دا کار کوو. په دوبه کې مونږ دا کار نه کوو. دوبه کې ول څه کوو؟ مونږ هغه سره کار کوو، ورته وایو چې داوطلبانه تشویقوي، ترغیبوي چې دوی راسي ځان بستر کې او تعهد کې چې تداوي کیږي. دې لپاره چې جلوګری وکړو د مرګ او همزمان ورته کومک وکړو دا کار کوو.
متوازن پرمختګ یو اصل ده، خو زموږ د راپورونو لمخې په ځینو ولایتونو کې لکه مثال په ډول په روزګان کې او په نورستان کې په دغو ولایتونو کې الته د معتادینو د درملنې لپاره روغتونونه نشته. تاسو دغه ستونزې ته په کومه سترګه ګورئ؟
اول خوف داسې نه ده چې الته معتاد نشته، اما تعداد نسبت نور ولایتو کې هم په روزګان کې هم په نورستان کې دوی تعداد کم ده. بل خبره دا ده چې نږدې ولایتو کې دوی ته زمینه مساعد شوی چې دوی باید راسي تداوي شي. اما مانان دا نه ده چې روزګان یا نورستان د افغانستان ولایت نه ده، خلک حق نه لري. خو اوس هم هغوی ته رسیدګي په گاوندی ولایتو کی کی دورزگان مریضان متادین مونږ راوړو قندهار کی تداوی کو او د نورستان راوړو کونر او جلابات یا لغمان کی تداوی کو.
ځینی خلک غریب دی هغه د موتا د وړلو لپاره دومره توان نه لري چې لورزگان څخه په لسګونو کیلومتر لري قندهار ته راوړي. څه فکر کوئ چې دغه روزګان خلک غټ مشکل سره مخ نه دي؟
دا خو بدون شک اما عدالت چې وخت وای او هر څوک چې نیاز یې ډیر ده هغوی ته باید تول. مثلا کابل کې په میلیونو معتاد دلته شته، باید تعداد مراکز هم وي او روزګان هم ضرورت ده. د صحیح ده چې منو چې هغوی هم حق ته ورته باید جوړ کړو، هغوی ته مشکل ده. ما تروسه دوه درې مکتوب وزارت مالیې ته ورکړي چې کمک وکړي، که وزارت مالی مونږ سره همکاری وکړه خو هغه د جوړو که امکانات نه وو بیا نو پالیسی داده چې نورو مرکزونه نه یو شی کم کړو، روزګان ته توجه او نورستان ته توجه وکړو.
نړیوال مرستې هم مخ په کمیدلو دي، په خاص ډول د اعتیاد درملنې په برخه کې. تاسو خلکو ته د ښه خدماتو د رسولو په برخه کې له کومو پروګرامونو څخه تاسو استفاده کوئ تر څو بالاخره دغه نیمګړتیا چې د نړیوالو مرستو د نشتوالي په صورت کې رامنځته شوې ده هغه نیمګړتیا پوره شي؟
هر څوک چې دلته ژوند کوي دولت مسؤلیت لري چې هغوی ته باید خدمات وړاندې کړي، خو منابع ډېر محدود شوی، خارجي کمکونه هم کم شوی. دومونږ پروګرام دا ده چې په هغه شیانو کې چې منفي تاثیر لري صحت ته باید تکس ورباندې معرفي کړو، لکه تنباکو یا سګرټ. مونږ دغه تکس دوچند کړي، هغه تکس صحت ته راوړو چې خلکو ته کمک شي. دا یو بل فیس مو معرفي کړی، هغه خلک چې توان لري چې پرداخت وکړي دا غوی نه اخلو، هغه څوک چې پرداخت توان نه لري هغوی ته باید ورکو. دا هم یو ښه تجربه ده. دریم کار دا ده چې په تیل یا هغه شی چې په صحت ته مضر لري هغه ته باید تکس، لکه خوږې، شیرینی، پپسی، دا شیان دوی کې تکس معرفي کوو. دې لارې نه پیسې پیدا کو او صحت ته تخصیص ورکو. بل کار چی که او هغه داده چی شفافیت او مؤثریت خدمات یا د اجرات وزارت کی، دا هم سبب کی چی کمک کنندگان تشویق شي او خپل کمک ته ادامه ورکی. دی لار نم کوای شو چی د خارجي کمکونه ادامه او لړۍ وساتو. دغه پروګرامونه دي چې مونږ کوای شو چی سکتور صحت ته مالی منابع پیدا کو او خدمات ته ادامه ورکو.
ډیرې متعدین له درمنینې وروسته بیرته نشو ته مخ کوي. ډاکټران وایي چې د دې اصلي علت یا یو له عواملو څخه نیمګړې درملنه ده. څه فکر کوئ په افغانستان کې د غروانه درملنه آیا رښتیا هم نیمګړې ده؟ او که نیمګړې وي نو ولې مونږ نشو کولای شي د نړۍ غوندې یو ښه درملنه د متعدین لپاره وړاندې کړو؟
تداوي رژیم چې مونږ استفاده کوو دا یو انټرنیشنل او ستاندرد رژیم ده. نور یوادو کیم دغه سید زمون گاونډیان هم دا کار کوي او غربي مملکتو کیم درې میاشتې هغه دواګانی چې غوي ورکی مونږ مرکو. خبره دا ده چې اول د خپل رژیم یعنی هیڅ ځای کې سلفی سده ماسر نه ده. دوم خبره دا ده چې مریض دلته جوړیږي جامعه ته تقدیمیږي بیا غرازی ورته ساقي یا مافیا یا څوک چې دا خرسي یعنی لاستسی دا میو بل مشکل ده. څوک چې تداوی کیږي باید ورته برته کار پیدا شي، جامعه کې دوباره مدغم شي. چې دا کارم افغانستان کې صحیح نه ده، حمایت لږ ده، خلک ورته په مجرم سترګه ګوري، نه د انسان په سترګه او نه مریض په سترګه. او بل خبره دا ده چې د دې معاوضه یا بل دوا ده ورته میتادون وایي، دغه معرفي شوی. هغه څوک چې معتاد ده میتادون ورته ورکوي او چې ژوندی ده میتادون اخلي. میتادون تاثیرات ډیر ښه ده، مؤثر ده، مریض دوباره فعال کیږي، مریض دوباره اجتماع ته ګډیږي.
تاسو د میتادون خبره وکړه، آیا د شي پروګرام تاسو لرئ چې بالاخره بیا دا په افغانستان کې تولید شي او یا هم خلکو ته دا عام شي او ځینې په اقتصادي لحاظ کمزوري خلک هم له دې څخه استفاده وکړي؟
تجربه دا ده چې باید میتادون 100% باید استفاده وشي او بل ملکو کې میتادون تداوی مروجه ده. خو د دولت پالیسی میتادون په ضد ده. مونږ غواړو چې دا پالیسی تغییر ورکړو، با وجود کې مونږ یو سمال پایلوت پروژه شروع کړی میتادون سره. مونږ چې وینو نتایج ډیر ښه ده. اصلا خود خبره داده چې مخالفت د خلک چی ده، هغه وایي چې دا یو سنتټیک یا تصنعی دوا ده، مواد مخدر ده، دا ولی تاسو معرفي کوئ؟ مونږ جواب داده چې مواد مخدر بد شی ده، دا هم بد ده، خو بین بدتر او بد راځي یو انتخاب کو او دا کوشش کوو چې مونږ افغانستان کې مروج کو.
تاسو ته مو د مخکې د کورنی چارو وزارت څخه د پرچون پروسشانو پر ضد باندې مرستې غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو درملتونونو کې هم طبي نشئی درمل خرچیږي او ځینې معتاد کسان له هغه څخه استفاده کوي. په دې برخه کې ستاسو مبارزه څنګه؟
دا نه رده وو چې زمونږ یو درملتون دا کار نه کوي. خود هر چیرته چې شراب خرڅیږي تابلیت کام خرڅیږي، هر چیرته چې پودر خرڅیږي تابلیت کام ورسره ده، او دومونږ دواخانو کې شراب مواد مخدر نه خرڅیږي. نو معنا دا ده چې یوازې دواخانه نه بلکې نور منبع هم دي چې تابلیت کا کوي. خود مونږ تلاش دا ده چې دواخانو کې کنټرول لرو، منظم نظارت اوربان لرو، که څوک داسې کار وکړي سخت مجازات کیږي.
د وقایې په برخه کې، د احتیاط څخه د مخنیوي په برخه کې پروګرامونه څه دي؟
وقایې دا ده چې باید خلکو ته د ده اضرار معرفي شي، د میډیا له لارې نه، د مسجد له لارې دا کارونه هم وکړي. خب کفایت نه کوي، باید دا نورم پراخ شي، او بل مبارزه باید جدي شي د لاسرسۍ دپاره، د کرل دپاره او د قاچاق دپاره. چې سرچینه یې کرل دي، سرچینه یې توضیح ده، سرچینه یې لاسرسۍ ده. دغه چې بند شي نو هېڅ دلته ضرورت نشته چې موږ پیسې خرچ کړو، دلته بستر جوړ کړو.
د شراپورونو موږ لرو چې د درملنې ځینو مرکزونو ته په پټه باندې نشه یي مواد رسیږي. آیا په دې اړه تاسو کوم راپورونه راغلي دي؟ او که راغلي وي نو تاسو په دې برخه کې څه اقدام کړی؟
مافیا په هر نحوه کوشش کوي چې خپل کار وکړي، خصوصا د موږ په فنکس کمپ کې یا زربستری شفاخانه کې. بعضی واقعات مو هلته پیدا کړي چې د مریض پایواز د پایواز په توګه راغلی، داسې کیسو نشته، خو موږ ورسره برخورد جدي لرو، سارنوالي ته معرفي کړی. که دې پدیدې سره مبارزه ونه کړو نو د موږ تداوی او تلاشونه چې روان ده بیا بې نتیجه کیږي. خو مافیا هم کوشش کوي چې موږ ناکام شو، خو موږ هم تلاش داده چې باید دا پرې نه دو.
تر اوسه پورې کوم طرف بریالی ده؟ تاسو که مافیا
ولنا انشاءالله چې مونږ بریالی یو. بریالی په دې یو چې مراکز ته مو د هغوی لاسرسی ډېر محدود ده، اما بهر له مونږ مراکزونو نه د هغوی موافقت ډېر ده. بیا
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اورېدونکو، تاسی ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس د ډرامې ور دي. د ډرامې صدا څه ده چې د پولیسو یو قومندان د شپې په تیارې کې لخپلې پوسټې څخه لري په یو دشت کې کمینې سي. یو شپه ورسته یو رڼا ویني چې د دوی خواته راځي. دا چې پولیسو چاته کمینې ولې په دې سپېره دشت او نیمه شپه کې رڼا د څه شي ده او ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاره کومندان صاحب، دلا سورزی کیږي چې دې پوستې ته راغلی یم. هېڅ غوښه مې نه ده خوړلې، بس دغه لوبیا ناخوت یا کچالو دي.
سلام جانه، تا لکه چې په هغه بله پوسته کې هره ورځ غوښه خوړله، چې اوس دې زموږ خوارانو په ډوډۍ سترګې نه ډکېږي که څنګه؟
که هره ورځ مو نه خوړله، هفته کې یو یا دوه ځله مو خو غوښه خوړله، او هغه هم ښه ډېره.
د پولیسو ډوډۍ هر ځای یو ډول وي. نه پوهېږم چې تاسو ته غوښه له اسمانه راتله او که مو په غرونو کې د پسونو ښکار کوو.
چې په واره د پسونو ښکار پیدا کیږي، ولې سړی بې ضرورته غرونو ته پسې ولاړ شي؟
ته خو موږ ته هم دا د ښکار چل را وښیه. غوښو ته نو د چا زړه نه کیږي زوروره، په غوښو پسې زموږ هم سترګې ووتلې.
قومندان صاحب، ما او تا خو یوازې په پولیسو کې نه دي سره پېژندلي، د ماشومتوبه سره پېژنو او ښه خواږه انډیوالان هم یو. له تا به یې څه پټوم، موږ په هغه بله پوسته کې چې وو هر هفته یو یا دوه پسونه هم حلالول.
نو پیسې مو له کومه خوا پیدا کولې؟
بس نو په تاسې به خدای د پسه غوښه نه وي خوړلې. د چا پوسته چې د نشه یي موادو د قاچاق د لارې څنګ ته وه، هغو به هم لوبیا خوړل.
زه خدای یو کال کېږي چې دلته راغلی یم، تر اوسه خو مې نشه یي مواد نه دي لیدلي چې څوک دې له دې ځایه څخه تیر کړي.
ته نه یې پسې ګرځېدلی که نه، نو همدغه لاره چې د دې پوستې مخې ته تېره شوې ده، زموږ د پخواني پوستې مخې ته هم تېره شوې ده. لکه چې ته په چل نه پوهېږې. او قومندان صاحب،
بس دغسې وبوله. هغه سندره ده چې وایي مینه د ښکلو څنګه کیږي، ما ته چل نه راځي. بس ما ته هم د قاچاقو نیولو چل نه راځي.
ما بیا داسې فکر کوی چې ته له قاچاقبرو پیسې نه اخلې، ځکه داسې خوارې ما ته داسې صادق ښکارېدې.
نه بابا، صداقت له کومه شو؟ هر سړی خپل جیب ډکوي جیب.
چې داسې ده نو بیا ما ته اجازه راکا هم به مو نسونه ماړه شي او هم به مو جیبونه تاوده شي وروسته به یې تا ته هم چل در زده کړم.
والکه ته ټوکې کوې او که رښتیا وایې؟
رښتیا درته وایم قومندان صاحب، ته مازې ما ته اجازه وکړه بیا ما او کار سره پرېږده.
عجیبه ده، زه د پولیسو قومندان یم، تر اوسه مې د نشه موادو کوم موټر نه دی نیولی او ته وایې چې داسې مزې مو کولې.
قومندان صاحب دلته هم ښکار شته خو بس لږ خواري غواړي.
سلام جانه خبره ډېره مو اوږده وه، سپینه خبره وکړه.
خبره دا ده چې هر ځای د پولیسو پوستې وي نو د قاچاقبرو موټر هلته نه تیریږي، په شاوخوا دښتو او شیلو کې تیریږي او هغه هم د شپې لخوا تیریږي. او قومندان صاحب
ښه نو څه ته ګورې؟ راځه چې کمین ورته ونیسو.
بس سمه ده، نن شپه کمین ورته نیسو، خو اوس وختي ده، وروسته زه خپله درته وایم چې اوس یې وخت دی.
بس سمه ده.
قومندان صاحب هغه دی موټر سکل راغی.
خامخا یې نشه مواد را بار کړي دي، کنه نو په دې نیمه شپه په دې سپېره دښته کې څه کوي؟ دا خو لار هم نه ده.
قومندان صاحب موټر سکل والا رانژې شو، اوس به یې نو راوګرځو.
سمه ده،
ودرېږه چې ونه خورېږې.
پام چې ونه خورېږې، کنه ولاړم دی.
دا ولاړم صاحب، ولاړم.
دا په بوجۍ کې دې څه شی را بار کړي دي؟
قومندان صاحب دا غنم دي، غنم.
تو موټر سکل ودروا او دیکھو ودرېږه.
ته ودرېږه زه وګورم. ها ها دا غنم دی، ها پر مونږ دې بیا خلانو ګمان کړی دی. تاریاک دی را بار کړی دی، بیا وایي چې غنم دی.
قومندان صاحب خیر دی، تاریاک تاسو واخلې خو ما پرېږدی.
چپ شه خبرې مه کوه، د تاریاکو قاچاق کوي، بیا وایي چې ما پرېږدی. څوک چې د نشې موادو قاچاق کوي زه یې زندان دی، زندان.
تاریاک خو دې ولاړه چې ولاړه، ته به هم زندان ته ځې.
خیر دی قومندان صاحب ما پرېږدی، وړو وړو بچیان مې دي، په کور کې د روزي پیدا کولو بل څوک نه لرم.
نه هیڅکله دې نه خوشې کوو، ته په حرام روزي ژوند کوې، باید خامخا سزا ووینې، خو د زندان اندازه دې په ما پورې اړه لري.
زندانی کېږې خامخا، خو دا چې ته واړه واړه بچی لرې نو یو مرسته در سره کولی شو.
څه ډول مرسته قومندان صاحب؟
د نشه موادو د قاچاقو سزا د نشه موادو په اندازې پورې اړه لري. که یو کیلو در سره وي نو یو کال زندانی کېږې، او که تر یو کیلو ډېر وي بیا نو تر لس پنځلس کالو پورې زندانی کېږې.
نو زه څنګه وکم؟ زما تاریخو پنځوس کیلو دي.
غم مه کوه، موږ یې چاره در ښیو.
اوس دې موږ له یو کیلو تاریاکو سره خبریالانو ته ورښکاره کوو او بیا د نشه موادو خاصې څارنوالې ته سپارو. خو ګوره، که د خبریالانو یا څارنوال ته وویل چې زما سره پنځوس کیلو تاریاک را سره وو، بیا به نو کلونه کلونه په زندان کې.
بس سمه ده، ورته وایم چې همدا یو کیلو تاریاک را سره وو.
ګوره، که دې ویلي وو چې پنځوس کیلو تاریاک را سره وو او نور پولیسو پټ کړل، بیا به دې خیر نه وي، موږ ځان خلاصولی شو، خو ته به ټول عمر په زندان کې پاتې.
نه ولې به وایم، لیونی خو نه یم. تاریاک دې ستاسې بلا واخلي، خو مقصد چې زه له زندان څخه ژر راخوشې شم.
غم مه کوه.
سلام جانه.
بلې قومندان صاحب.
موټر راوله او دا سړی له موټر سایکل سره یو ځای موټر ته پورته کړه چې پوستې ته بوزو.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
کمارا پیدا شدا بہار چپ ہر لوری ملک لو گلزار دیال کمارا پیدا شدا بہار چپ ہر لوری ملک لو گلزار پرلی گلو نا ڈیر پہر ہر رنگشتا دس پرلی گلو نا ڈیر پہر ہر رنگشتا و ولسر لالا دلا پکی اوسار یا لکمارا پیدا شدا بہار جی پہر لوری ملک گلزار